있는 아우아지아.
는 아우아지아.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی از سمیع الله جلال زایمو د نن وضعیت په دې خبرونه کې ستاسو کوربه یم. تاسو ټول ته راغلاست وایم. د نن په خبرونه کې د طالبانو د دفاع د سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد هغه منصوب غږیز پیغام په اړه بحث کوو چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او مختلف غبرګونونه هم راپارولی دي. په دې غږیز پیغام کې ملا یعقوب د خپلو طالب جنګیالیو د بې مسؤلیتۍ یا د مسؤلیت د نه اخیستلو څخه شکایت کوي. مخکې له دې چې بحث ته داخل شو، ستاسې پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړوم.
ویان احمد الله ارچیوال د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای په افغانستان کې بے ځای شوی او کډوالي کورنۍ لا هم بشری مرستو ته سخت اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای په افغانستان کې خلک ناهیلي دي او بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. دغه ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې بے ځای شوی کورنۍ ته به د خیمو او نورو لومړنیو اړتیاو برابرولو ته دوام ورکړي. یونیسیر همدارنګ له هغو کسانو سره د مرستې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې هر څه له لاسه ورکړي. په هلمند کې سخت نسناستي 40 کسان مړه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس بیګا ناوخته په دې اړه راپور کې ویلي چې دا کسان په تیره یوه شپه ورځ کې مړه شوي. د هلمند روغتیایي چارواکي وای په بغران ولسوالۍ کې تر 140 ډېر کسان په نسناستي اخته شوي چې له ډلې شاوخوا 40 تنه مړه شوي. د هلمند روغتیایي چارواکو په وینا له مرکز څخه دغه ولسوالۍ ته ګرځند روغتیایي ډلې لیږل شوي او د ناروغانو درملنه روانه ده. د طالبانو د حکومت د هوایي چلن او ترانسپورت وزارت چارواکي هیله ښیي چې ډېر ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش هوایي چلن شرکتونه پروازونه پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادۍ راډیو ته ویلي د بیمې په لحاظ دغه هوایي شرکتونه مشکل نه لري. د زیاته کړي د کابل په میدان کې بیمه شته، د ځمکې فعالیت، ټول خدمات، امنیتي چک، د کارګو او مسافرو چک، ټول د سټنډرډ او ویکاو مطابق دي. غلام جیلانی وای دغه هوایی چلن شرکتونه به ژر پروازونه شروع کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د اماراتو او ترکیش هوایی چلن شرکتونو په شمول ګڼو لویو بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه ودرول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل کې د سیلابونو او ورښتونو د پیښېدو خبرداري ورکړي. دې ادارې پرون په دې اړه اعلامیه خبره کړې. په اکثرو دغه ولایتونو کې تیرې څو ورځې سخت ورښتونه شوي او وروسته سیلابونه راوتلي. له زابل، اروزګان، کندهار او غزنی څخه د تایید شویو شمیرو په اساس تیره یوه اونۍ سیلابونو شاوخوا 60 کسان مړه کړي او لسګونه نورې هم ژوبل کړي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه خای د سریلانکا په وروستیو ناکراریو کې ونډه لرلې وي. انتونی بلینکن اندېښنه وښوده چې دغه محدودیتونه خای د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو ناورینونو لامل شي. هغه یو اربیل روسیه د هغه شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلجاتو چې په اوکراین کې دي د پرېښودلو غوښتنه وکړه. په خو به هر کال د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات افریقا، منځنی ختیځ او د نړۍ نورو برخو ته صادرېدل. خو کله چې روسیه د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړل، دغه صادرات هم ودرېدل. د ملګرو ملتونو یو راپور وای په نړۍ کې کڅه هم د وګړو شمیر په زیاتېدو دی، خو تر پخوا یې وده ورو شوې. د جولای د 11 یا د نفوسو نړیوالې ورځ په مناسبت د ملګرو ملتونو د نفوسو څانګې نن په یو راپور کې وویل په 2040 کال کې د نړۍ په کچه د نفوس وده 1% کمه شوه چې له 1950 کال راهیسې د پام وړ کموالی ښیي. د ملګرو ملتونو د نفوسو څانګې مشر جان ویلموت دا د پرمختیایي هیوادونو لپاره یو چانس وواله. اوکراینی چارواکي په دونیسک سیمه کې د روسیې د راکټي بریدونو په پایله کې د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د روسیې اورګان راکټونو په دونیسک سیمه کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ په نښه کړه. د شپې په اوږدو کې د ودانۍ دننه د جسدونو او پاتې کسانو لټون دوام درلود. د دونیسک سیمې پوځي قومندان پاولر کریلینکو پرون د جولای په 10 وویل چې د چیاسی پیار په خارګوټي کې یوه ودانۍ په نښه شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرانو جرګه کې د اکثریت د مشر چک شومر د کرونا ټیسټ مثبت وخود. د هغه یوه ویان د یک شنبې په ورځ ویلي شومر که څه هم د واکسین دواړه ډوزونه یا ستنې لګولې وي په کرونا اخته شوی او ډېر خفیف علائم لري. د ده په وینا شومر به روانه اونۍ قرنطین وي خو له خپل استوګنځي څخه به خپل کار ته دوام ورکوي. دا او د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدر منو اوریدونکو، بیا هم تاسو ته خراغلاس وایم. د نن وضعیت خبرونه ده، لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل، تازه د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب ته یو منصوب غږیز پیغام خور شوی او ظاهرا دی په دې پیغام کې د مسؤلیتونو د نه اخیستو له امله د خپلو جنګیالیو څخه شکایت کوي او لغوی غواړي چې مسؤلیتونه ومني. د همدې بحث لپاره مو وتلی خبریال او د چارو شنون کوي ښاغلی سمی یوسفزی ته بلنه ورکړي. یوسفزی صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو ته ښه راغلاست وایم. خو مخکې له دې چې یوسفزی صاحب ته ولاړ شو، یوسفزی صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. موږ یو راپور هم چمتو کړی، دغه راپور به په لنډه واورو، بیا به بیرته تاسو ته راشو.
سمه ده.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه، رپورټونه، مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب یو نوی غږیز پیغام کې چې په دې ورستۍ کې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی، مسؤلیتونو ته د خپلو ځواکونو په پاملرنې ټینګار کوي. نوموړی په دغه لنډ پیغام کې چې د 7 دقیق وخت معلوم نه دی، وایي چې د طالب ځواکونو ترمنځ بې نظمي او له لارښوونو څخه سرغړونې د دې لامل شوی چې د بغلان د خوست ولسوالۍ په درې خاوش کې یو شمېر مخالفین ځینې سیمې ونیسي.
اول خدا دې چې دغه تشکیلونه ځای ته موږ تشکیل وروکو او توای چې وره دغه ځای ته وس او ځای وروښو ول چې په دغه ځای کې شنه مشران ملګرو ته اطمینان ورکړي. خو یو لاله تنی ورغلی، موږ مطمئن یو چې دغه ساحه کې د ملګری سته، نو هغه یو لانی نو مال چې دغه مجاهدین و د اتحاد ته شمه توجه کوي، خدای په خاطر دغه کوي اتحاد کوي ښه په سمه توګه کوي.
د چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې طالبان د عسکري نظم پر اساس پوز نه لري او د هغوی ترمنځ سیاسي اختلافات هم د بې نظمیو د رامنځته کیدو لامل کیږي.
زه فکر کوم چې طالبان نه هغه توقع موږ باید ونه لرو کوم چې د یو منظم سیاسي اردو او یا هم د یو هغه قطعاتونه چې موږ پخوا درلودل د هغوی نه ولرو. صرف جنګیالي خلک دي، جنګ لپاره آمادګي نیسي، د امنیت تامین، د قانون، د حاکمیت دوکې اصلا نه باور شته او نه هم تجربه.
د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان په پوځ کې نظم او دیسپلین ډیر مهم بولي او وایي چې پوځي قوانین خپل اصول لري.
په پوځي برخو کې نظم او دیسپلین ډیر اړین دی. د جزتامونو او قطعاتو مسؤلین د سوق او ادارې وړتیا او درایت باید ولري او په پرسونل باندې کاملا نظارت او حاکمیت ولري.
عام افغانان او د چارو یو شمیر کارپوهان پر طالبانو د ځنګړي یونیفورم د نه لرلو کاری ژوند سره د نه بلدیت او د غراس کاری چارو د تنظیم د نه درک له امله نیوکې کوي. که څه هم طالبان د افغانستان په اکثریت برخو کنټرول لري، خو په پنجشیر ولایت، د بغلان د اندره په دریګونو ولسوالیو، د تخار په ورسج ولسوالۍ او د پروان په ځینو برخو کې د طالبانو او د مقاومت د جبهې د ځواکونو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کیږي. سمیع الله جلانزی، د امریکا غږ. سبزی صاحب، بیا هم تاسو ښه راغلاست او هم تاسو راپور واورید. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب په دغه لهجه د مسؤلیتونو د نه اخیستو په اړه څرګندونه کوي. که څه هم دغه غږیز پیغام تر اوسه په رسمي ډول د طالبانو لخوا یا د کومې بلې طالب سرچینې لخوا نه دی تایید شوی، اما دې غږیز پیغام مختلف برګونونه هم راپرولی دي. یوسف صاحب، تاسو په دا غږیز پیغام اوریدلی، دغه پیغام څه پیغام رسوي په اوسنیو شرایطو کې؟
مننه. زه فکر نه کوم چې دغه پیغام کې کوم یو ډېر ستر د شګاف یا انشعاب یا دی اختلاف تکای فوت وی. زایره خبره ده نو پیغام چې دا پیغام چې د نشرولو دا سکتاري چې دا یو ذاتی خپل کوم کس ته لګل شوی ده یا د کوم ګروپ کمانډان ته لګل شوی ده. دا څنګه ده چې دا دی یو عمومي امر وی لیکل شوی وی او شفاهي امر چاته لیکل شوی ده، یو خفیف ډول باندې افغان خو تل شوی ده. او تر هغه ځای چې د طالبانو د فوج او د ورتیا خبره ده، طالبان یو داسې فوج ده چې هغه ټول ولنټیر فوج ده، یعنی هر څوک پرته له تنخوا او پرته له کرایي او پرته له یو مکافات او مجازاتو کار کوي. ظاهره خبره ده چې کله داسې ډول خلک یو نظام کې کار کوي، یو کې به یو څه کمبوت او زیاتې راځي په خپلو هغه وظیفو کې. خو زه فکر نه کوم چې طالبان دې دغه ډول خبرې چې نشریږي یا د اختلافات ته کې د دینه څرګند شي. طالبان یو داسې پوز ده چې که وګورو په تیرو 50 کلونو کې په افغانستان په ټولنه کې که سیاسي ګوندونه وو که مجاهدي ګوندونه وو، هغوی هغوی منځ کې ډېر ځل انشعاب رالو، خلک او پرچم جوړ شو، د کمونستانو په منځ کې د مجاهدینو په منځ کې وو ګوندونه جوړ شو، د اسلامي کې دو ګوندونه جوړ شو، په حرکت اسلامي کې څلور ګوندونه جوړ شو. خو طالبان یو کریډیټ لري چې دغه ټولو مشکلاتو باوجود چې په دوی باندې راغلو تیرو حکومتونو کې ورباندې کوشش وشو چې دغه انشعاب راولي.
بله،
بله. یوسف
صاحب، په بخښنې سره د انشعاب یا د سیاسي اختلافاتو مسلې ته بلې وروسته راشو. په دغه پیغام کې څو مهم ټکي دي. یو دا چې دای د مسؤلیتونو د نه منلو خبره کوي. ظاهرا موږ تاسو په دې تیرو شلو کلونو کې د دې شاهدان یو چې طالبان هغه خپل مسؤلیتونه لکه څنګه چې په کار وو ترسره کړي دي، او دا دغه شی ظاهرا خلکو هم غبرګون ښودلی دی چې نوی دی، او دای له هغوی څخه شکایت کوي چې ځینې په رخصتۍ تللي، ځینې حج ته لیول شوي دي. دغه موضوع نوې ده، د مسؤلیتونو د نه منلو په اړه د شکایت تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په دې برخه کې دغه بې مسؤلیتي ولې رامنځته کیږي؟ آیا مخکې هم دغسې موارد وو او که نه په دوی کې؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د دغه خبرو نه کوم داسې یو ستر تغییر او تبدیل یا د امر نه منل نه څرګندېږي. یو ډول خفیف ناراضیت ښودلی ده. ممکن ځینې په هر پولیس مرکز کې یا په هر ولسوالۍ کې هر ولسوال دغه ډول خبرې روزانه خپل پرسنل ته کوي چې تاسو خپل کار نه دا کړی، خپل وظیفې ته نه استللی. نو ممکن په دغه کانټکس یا په دغه زاویه نه ملا یعقوب اخون هم دا خبرې کړې وي. خو زه فکر نه کوم چې دا د دومره ستره خبره وي چې هغه دې په عمومي ډول د دې نمایندګي وکړي چې څوک امر نه مني یا څوک امیر اطاعت نه کوي. ظاهره خبره ده د وزیر دفاع ده او د بل مسؤلیت ډېر زیات ده، او ویل کېږي چې دی فعالم ده. یعنی دغه څرګندوي چې دی حتی کوچنو نقاطو د طالبانو ته هم رسیدګي لري، او هغه مطالعه کوي او هغه ګوري چې کوم ځای کې طالبان یو پوسټه والا خپل مسؤلیت نه ده کړی یا د خپل ګروپ والا نه دي تللي. نو زه په خیال یو ځوان وزیر دفاع لپاره یو انرژي ډېره وي هغوی په دغه وړو وړو کوچنیو مسایلو پسې هم ګرځي، خو په مجموع کې داسې کومه واقعه نه ده شوی په افغانستان کې چې موږ وایو چې دوی د کومه ظوف ښودلې وي یا د مسؤلیت بې کفایتي شوی وي، څوک دې
یا سب صاحب د مخالفتونو موضوع یو دا موری چې مختص ټول شاهدان یو نړۍ هم د موضوع باندې ټینګار کوي، هغه د انجونو د مکتبونو مسله ده، او په دې مسله د طالبانو ترمنځ د اختلاف موضوع را برسره کیږي. د طالبانو څو چارواکو د عباس ستانګزي په ګډون د مکاتبو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده، اما ظاهرا ویل کېږي چې په همدې موضوع هم د دوی ترمنځ اختلاف موجود دی. یعنی د طالبانو ترمنځ اختلاف نشي ردېدی، ځکه خپله طالبان هم په ځینو مواردو جنجال لري. دغه اختلافات ستاسو په نظر څومره ژور کېدلی شي، او دا د مکتبونو مسله خو تر اوسه هم په خپل ځای پاتې ده، د خپل هم د اختلاف د شتون ښکارندوی کوي، تاسو وایئ چې اختلاف نه دی موجود؟
زه په خیال یو د نظر اختلاف دا واغه نظر اختلاف په دومره شدت باندې نشته چې هغه د پالیسی اختلاف وي. د طالبانو د کابینې اکثریت پرته له محمد حسن اخوند د ابن برادر اخوند نیولې تر ټولو وزیرانو پورې، هغوی ټول د جنکو په اړه باندې، جنکو د تعلیم په اړه باندې، مېرمنو د کار په اړه باندې، هغوی وایي چې باید نرم موقف ولري. خو بیا هم چونکه دوی نزاکتا نه غواړي چې د خپل مشر له هغه دری سره چې دغه دری ځینې ولی ده چې جنکۍ به مکتب ته نه ځي، هغوی غواړي چې یعنی اوس هم د دې لپاره چې کوم نزاکتي رامنځته نه شي په مطبوعاتو کې داسې یا خپل اختلافي نوټ یا په کابینه کې په زغرده نه وایي، هغوی غواړي چې په ډېر نرمو الفاظو باندې یو د یو مشر یا بل مشر له خولې دغه خبره رامنځته کړي. همدغه دا ښیي چې دوی اوس هم هغه مسایلو باندې اختلافات لري او اختلاف نظر لري، یعنی داسې اختلاف نه لري چې هغه دی موجب دي انحراف شي یا دي.
اما یوسف صاحب فکر نه کوي چې دغه نظر اختلاف به ممکن که دوام وکړي په راتلونکي کې به ممکن زیات شي، د زیاتېدو احتمال څومره تاسو وینئ؟
از ما چې څومره د طالبانو د تاریخ نه پوهېږم، او د اولو ورځو نه طالبانو دا تحریک شروع کړی دی په حیث خبرنګار او لیکوال، دوی څېړم د دوی منځ کې ډېر ځل داسې وړو غټ اختلاف رالو، خو هغه اختلاف داسې غټ شعاب باندې منجر نه شولو. تاسو وکتلو چې طالبان نه ډېر مهم کسان ولاړو، ملا محمد رسول اخوند، ملا منان اخوند، ملا متوکل اخوند په نظام کې نسته، دا ملا سلام ضعیف و طیب آغا، و دوی یو ډېر عادي اختلاف سرګند کړلو یا ولاړولو، خو هغوی د خپل ځای پیدا نه کړلو. یعنی طالبانو کې یو عادت دا ده، یو قاعده دا ده چې څوک دغه نظام یا دغه تنظیر ووځي هغوی لپاره بیا کوم ځای نه پاتې کیږي. د دې امله زه فکر نه کوم هغه کسانو انجام ته په کتو سره د طالبانو نه جدا شوي دي، هغوی بیا هېڅ هم نه دي ترلاسه کړي، اوس ډېر یو بد حالت کې قرار لري. نو د دې امله هېڅوک د دې ډېر چرات نه کوي چې طالبانو سره په زغرده مشرتابو سره اختلاف وکړي یا د پالیسیو سره اختلاف وکړي. البته دا به وخت نیسي تر څو چې ورو ورو دوی د یو بل فکر او یو بل نوې کابینه ده، نوې مشرات دي، او پاکستان کې دوی وو یا په قطر کې وو، ډېر ډېر وخت یو بل سره ندي کېناستلي تر څو یو بل په خو یو بل په پالیسی فکر باندې پوه شي. او بیا هم زه فکر نه کوم چې دغه واړه اختلافات دي، ډېر غټ اختلافات چې طالبان داسې یو ډله ده چې دوی فکر کوي که منسجم وي او په یو ګروپ کې وي، په یو دایره کې وي، نو دوی هر څه کولی شي، او که اختلافات ښکار شي بیا مشکلات سره مخامخ کېدلی شي. له دې امله په دوی کې داسې زه څوک نه ګورم چې هغه دا ته ځان ووایي چې زه یعنی په طالبانو کې تر ټولو پوه یم یا د پوهان یم یا زما رتبه پورته ده، ټول همغه دیوی درجی و دیوی.
یعنی سوسیال تاسو وایئ چې که اختلاف نظر هم موجود وي اما غږ نه پورته کیږي، او هغه اصول و مراتب دوی مراتب. یو شمیر کارپوهان صاحب نظران په دې باور دي چې د طالبانو یو شمیر مشران له افغانستان څخه بهر ښه ژوندونه لري، او د دوی وضعیت ډیر ښه دی، اما د دوی جنګیالي چې اوس په افغانستان کې دي او اکثر یې د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د امنیت په تامین بوخت دي یا ځینې په ځینو سیمو کې په جګړو بوخت دي، د دوی ژوند ډیر ښه نه دی. او دوی دغه تحلیلګران وایي چې دغه لوی تفاوت د طالبانو د مشرانو او د جنګیالیو د ډیر ساده او د کمزوري ژوند ترمنځ تفاوت هم ممکن دوی ته پر راتلونکي کې یو تهدید ووسی. تاسو فکر کوئ چې دغه تفاوتونه او د دې تفاوتونو دوام، یعنی د اکثریت طالب جنګیالي بوس تنخواه هم نه لري، فکر نه کوئ چې دغه وضعیت به هم ممکن دوی ته پر راتلونکي کې جنجال جوړ کړي؟
په مجموع کې طالبانو مشران ډیر کم به شاید قطر کې اوسېدلي، ښه جوړ به یې لرلو، زیاتره د غریبو کورنیو سره تعلق لري. اوس هم داسې نه دي چې هغوی که د نظام ښې موټرې یا چا کور ورته پاتې شوی، هغه داسې نه دي چې دوی خپله جوړ کړي دي یا خپله په لاس ورغلي یا خپل مال دولت لرلو، هغه د نظام د شبکېدو نه وروسته په لاس ورغلي دي. نو طبیعي خبره ده په یو نظام کې یو عسکر خپل یو مرکب لري، خپل یو ترخه لري، خپل یو ژوند تېرول دپاره لاره چاره لري، یو وزیر یا قومندان یو دایګونه مختلف وي. دا په ټوله دنیا کې همداسې وي چې د یو وزیر دفاع و د مشر او د کشر ژوند مقایسه کولی نه شو سره. طالبان حتما ځینې کسانې به همداسې ژوند لري، خو
اما په دې اندازه خو نه ده تفاوت یوسفزی صاحب، لکه چې هیڅ تنخواه ونه لري او ځینې فوق العاده ژوند ولري کنه.
زبط ما درته وی چې دا فوق العاده ژوند داسې نه ده چې دوی د اول ورځې نه لرلو. پاکستان کې یا په کمپونو کې و یا په تیر شلو کلونو کې په لری پرتو سیمو کې، کله به یو کور کې شپه وه، کله به بل کور کې شپه وه، قومندان او وزیر تقریبا ټول په یو موقف کې و، په یو حالت کې و. زه فکر کوم چې اوس هم طالبانو که وګوري که دی والی کور ته ورشي یا دی وزیر کور ته ورشي، هغلته هم ډېر بلډینګ به ښایسته بلډینګ وي، موټر به ښایسته بلډینګ وي، او د ورځنیو چارو دپاره به ډېر عادي ژوند کوي، ډېر عادي ډوډۍ به خوري لکه څنګه چې دوی هغه کشران خوري. زه فکر نه کوم چې دلته دی یو ډېر یو غټه فاصله یا ګیپ د دوی د عادي کارکوونکو یا د عادي جنګیالویو یا د نظام د ساتونکو او د مشرانو ترمنځ موجود وي. طبیعي خبره ده ځینې کسان په خارج کې اوسېدل، هغه مشران په هغه وخت کې داغه وخت د کوم مملکتونو کې چې وو، یعنی په قطر کې وو، دغه ورته هغه ته عمومي ژوند دغه سی وو، دغه مشرانو ته دا امارات ورکول کېدل د دولتونو لخوا. خو زه فکر نه کوم چې طالبان دې نه دي داسې کوم فکر وي چې زموږ مشران مجلل ژوند لري، ښایسته ژوند لري، غریبانه ژوند کې وو. البته حقیقت هم دا ده چې په تېر نظام کې هم ورته مشکلات وو، خو طالبانو په اقلیمي لحاظ باندې دوی اوس هم
بالکل دا به ولیدل سی. یوسف صاحب، یو بل مورد یا یو بل موضوع چې مهمه ده، هغه د طالبانو د نظم مسله ده. اوس خو یوسف صاحب، دوی په افغانستان واکمن دي او د افغانستان اکثریت برخو باندې کنټرول هم لري، خو عام افغانان د طالبانو په نظم باندې انتقاد کوي. دوی وایي چې طالبان اوس هم د یو جنګي ډلې په توګه ساکري، په شخصي جامو کې او په مختلفو شکلونو باندې ګرځي، او حتی په ځینو مواردو کې ځای په ځای ځینې کسان وحي ټکوي، او حتی د وژلو موارد هم شته چې په ځینو چوک پوینټونو کې خلک وژل شوي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو اوسنۍ رهبري او دغو جنګیالیو ته په کتو چې اکثریت یې نظامي زده کړې هم نه لري، په دوی کې د نظم راوستل څومره ارزښت لري، او آیا څومره امکان لري چې په لنډ وخت کې دوی په نظم برابر شي، او حداقل هغه اصول چې ډېر عام دي هغه په ځان تطبیق کړي؟
نو یقینا دا خو به وخت نیسي، دا څنګه طالبان ورو نظم غوره کوي. اوس اقلا د کابل د پولیسو دپاره یو کال وروسته یونیفارم پیدا کړی دی، که یو څوک په لار رواني په دې پوهېږي، مخکې به په دې نه پوهېدو چې دا د وزارت دفاع مربوطه، د امنیت مربوطه، د پولیسو مربوطه. اوس ورو ورو دوی امکاناتو ته برابروي، او ظاهره خبره ده چې په دغه افغانستان غوندې هېوادونو کې یا په پاکستان کې پولیس راپورته کېږي په کراچۍ کې په روانوار په نوم باندې 300 کسان وژني، هغه په یونیفارم کې وژني. یعنې دا یونیفارم ضروري نه ده چې حتماً دی هغه د نظم په معنا باندې وي، خو برحال ورو ورو خلک عادت کېږي، او طالبانو هغه چارواکي په یو بل نوم باندې یونیفارم واغوندي پیژني، او ځای خلک هم بلد شي چې دا موټر دي چا ده او دا کسان دي کوم قومندان دي. خو څنګه چې طالبانو یو نوی نظام جوړولی دا ډېر وسیع و، عریض افغانستان ده، دېس ولایتونه دي، او په افغانستان تاریخ کې د 50 کلن تاریخ کې لومړی ځل زه ګورم چې د افغانستان له الف تر یې پورې ټول یو نظام لاندې دي، که هغه پنجشیر ده، که بدخشان ده، که واخان ده، که کندهار ده. نو ظاهره خبره ده مشکلات او چینجونه خو شته دي ورسره، خو بیا هم د پخوا په نسبت باندې چې پخوا یو مجهز پوځ و، عارف پوځ ته او الوتکو کې خوراکي مواد رسېدل، خو بیا هم خو شکه شو وروه هغه کسان چې اوس د پردی کو نه ډوډۍ خوري، خو بیا هم زما په خیال د پخواني نظامونو په نسبت په تیرو 50 کلن نظامونو په نسبت د دوی هغه د امنیت نیولو هغه هغه تور طریقه چې پاره طریقه باندې وي هغه د نورو غوښنې بهتره ده.
بالکل
دې معنی نه ده چې هغوی چې ښه نظم ولري، ښه خوراک ولري، یونیفورم ولري، هغوی به حتما ښه نتیجه ورکوي.
بلکې همداسې ده، اما په ټولنه کې نظم خو هم پکار دی. یوسفزی صاحب، کوم شناخت چې تاسو د طالبانو څخه لرئ، آیا طالبان به د افغان نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه پورته مکاتب خلاص کړي؟ یو پوښتنه غواړم، لاندې ځواب اخلم چې وخت کم دی. دویم، څه وخت مخکې په یو بهرني هیواد کې د طالبان او د مقاومت د جبهې د مسؤلینو ترمنځ خبرو ادای وشوې، خو بیا د خبرو د کېدو مسله رد شوه د دواړو خو. اما ستاسو په نظر طالبان فکر کوي چې علاقه مند دي د مقاومت د جبهې د مخالفینو سره خبرې وکړي؟
لومړی د جنکوی د تعلیم په اړه باندې متاسفانه زه داسې فکر کوم چې دوی لیوالتیا نشته په دې اړه باندې. هغه دا وجه ده چې دوی هغه پالیسي سازان چې کوم هغه مذهبي نقطې نه دي مسایلو ته ګوري، هغوی دا فکر کوي چې دا د جنکوی تعلیم دا د یو ټولنې کې بدبختي د دوی په اصطلاح یا داسې یو حالت رامنځته کوي چې هغه د ګناه حالت ده. متاسفانه دا فکر اوس قوي ده پکې، او دا به څو وخت لګیږي تر څو دوی له دې حالت نه راوباسي. او واقعا هم چې دغه مایوسه کوونکی ده، ما وویل چې د کابینې اکثریت یعنی 90% پرته له ملا حسن افغان او حکومت څو وزیرانو د ټول په دې باور دي چې جنکو مکتب باید خلاص شي، خو هغه کسان چې مذهبي صبغه لري او د شیخ ملا عبد الله خان راته او د هغوی یو ډول ویټو پاور سره ډېر زیات قوت او دغه هغوی چې کومه پریکړه وکړي دغه د دوی وزیران یا نور مشران، هغوی دا فکر کوي چې دغه پریکړې د چیلنج کولو لپاره دوی هغه دومره قوت لرن کې نه ګوري چې دا چیلنج کې ځکه چې دوی ډاریږي که دا کار وکړي که داسې له یو عکس العمل سره مخامخ شي. نو دې بل دوی خپل منځونو کې خو په دې باندې ښه رضا وي چې باید دا کار وشي او تعلیم باید پیل شي جنکو دپاره، خو چې کله د عمل ډګر ته راسي، کابینې غونډو ته راسي، هغلته یا د دار له امله یا د خپل منصب د ساتلو له امله یا د دې لپاره چې یو بل ته احترام وکړي د نزاکتونو د لرلو له امله هغوی دا کار نه کوي. نو زه فکر کوم چې اوس هم په طالبانو کې هغه کسان چې هغه ډېر قوي دي او هغه یو ډول اسلامي صبغه ورکوي دي خپلو پرېکړو ته، هغوی اوس هم دې ته نه دي آماده، او دا به ډېر وخت غواړي ځکه چې طالبان کې دغه
کار
په یو کول او د جبهه مقاومت سره خبرې زه فکر نه کوم چې طالبان دې له ولتي اول لري. طالبان لکه څنګه چې افغاني نظام به طالبانو ته د سولې معنا دا و چې حکومت ته تسلیم شي، دوی هم ورته یو فارمولا ورته وړاندې کړې ده چې هر څوک یې سره راشي خپل وطن کې اوسي بیا، او د طالبانو رهبر په شورا د علماو په شورا په غونډه کې هم دا خبره واضح کړه چې د کار ودې شي او توکو تاسو ما ساتي خپل وطن ته راتلای شي. نو یو ډول هغه داسې ده چې
علاقه مندې موجوده نه ده
چې تسلیم شي ورته، او دا د دې
یوسف زای صاحب مننه. د ورسته پښتنې په توګه یو لوی مشکل چې موجود دی هغه معلوماتو ته لاسرسی دی، نه یوازې تاسې وینئ چې په افغانستان کې رسنۍ محدودې شوې دي په ټوله معنا باندې، بلکې طالبان هم د دینو مهمو پیښو په اړه معلومات نه شریکوي. مثلا د بلخاب مسله ده، یا که شریکیم ډیر محدود دي، مثلا د بغلان د جګړو په اړه یا په پنجشیر کې د معلوماتو ته نه لاسرسی یا د معلوماتو نه شریکول ولی طالبان ویره لري د معلوماتو یا رسنیو ته د پوره معلوماتو د ورکولو په برخه کې؟
ګوره، طالبان یو نوی نظام ده، دوی له مطبوعاتو نه له تیرو شلو کلونو کې همیشه کله کلی ده شکوه کلی ده چې دوی ته وخت نه ده ورکړی، دوی ته تورست ویلي دي او دوی نظر یې نه ده اخیستی. او بله خبره دا ده چې دغه ډول نظامونه چې په هغو کې یوازې یو ګوند وي، هغوی په واک اختیار کوي، څه خبره ده هغوی دا کوشش کوي چې مطبوعاتو ته د خلکو لاسرسي یا د مطبوعاتو یا د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره هغوی خنډونه ایجاد کړي دي. هغه یوازې په افغانستان کې نه دي، په پاکستان کې دي، په نورو
نه یوسف صاحب ډېره مننه، کور ولاړ مننه، وخت مو کم دی یوسف صاحب ډېره مننه، وخت پای ته ورسېد، ستاسو له حضور څخه مننه، کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، زموږ خبرونه هم پای ته رسیږي، تر بیا مو په الله سپارم.